السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 12 نیټه دا مليحه میرزاده او فرخنده اسد درته د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې په کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نورو.
د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه مکرمه په حرم شریف کې تیره ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو په پیښه کې 100 کسان وژل شوي. ګڼ ژوبل د اورګزو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نېټه خپل کورونو ته ستنېږي. او روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ رابطې بیا بحال کړي. د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي وایي په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په ژوبلو کې څه باندې 50 پاکستانیان دي چې د ځینو تعلق د خیبر پښتونخوا له سوابي او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي په دغه پیښه کې 1 افغان هم وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. په حرم شریف کې 1 افغان کار کون کې ډاکټر ساپه د پیخه په اړه وایي
دا حادثه د صفا او مروې په منځ کې طوفان خو شدید و ځکه شک نشته ځکه په نورو منطقو کې هم ډېرې ولې بېخي د بېخې سترې وې. بعض ځای کې بېخي دا حتی د منا او مزدلفې لارې نن بندې دي که حاجیان وغواړي چې اسې دي او معلومات بپاره لاړ شي څوک نه پرېږدي.
دغه پیخه په داسې وخت کې شوې چې په زرګونو کسان له بیلابیلو اسلامي هیوادونو نه د حج د ترسره کولو لپاره مکې ته تللي دي. د حج مراسم د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دغه پیښې اعلان تېره شپه په ټویټر وکړ. د اورګزو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نېټه خپلو کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته ویلي چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توخسرای کیمپ کې دننه اوسېږي.
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغه علاقو ته دي. دا کلیر دي. دا د بارا نه کلیر شوي دي. دې خلکو اوسېږي. دېږ مونږ یونیسیار شیلټرنګ کړي دي. کورونه خلکو ته جوړ کړي.
په اورګزو ایجنسۍ کې په کال 2010 کې د مشکوک او سوالو پر ضد عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په زرګونه خلک کډوال شول چې په کې شاوخوا 26,000 کورنۍ خپلو سیمو ته استنې شوې دي. خو لا هم په سلګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دویمه برخه روانه ده چې په کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په کوټه کې د نړیوال پښتو درې ورځنی سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړنۍ برخه نن پای ته ورسېده چې مشري د بلوچستان ګورنر محمد خان اڅکزی کوله. سیمینار ته په خپله وینا کې ګورنر وویل ګلوبلایزیشن که یو خوا ټولنې ته ګټه رسولي نو بل خوا یې تاوانونه هم رسولي دي.
جهانیت کی ورما روان هم عمل دی. تاریخ شاید دی شپتیرو زورو کالو کی دی جهانیت سو سو سپی راگلی دی او دی کمزورو او نوست دی جوان جواک دیر سا لکه خاشاک کی پا باده وڑی دی او هم دغ دی پشتو سا رسوی دی.
دغه سمینار نن شروع شوه چې درې ورځې بروان وي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. د ګر آیا استاد په نامه دغه تعلیمي کمپاین د سوات تعلیمي څانګه او نورې غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي. د سوات تعلیمي څانګې مرستیال مشر ذوالفقار الملک نن مشال ریډیو ته ویلي هغه ټول ماشومان به سکولونو کې داخلوي چې د غربت یا نورو وجوهاتو له امله سکولونو ته انځي او زیاتوي.
زما هر هغه ماشوم ټارګټ دی چې کوم د سکول نه بهر دی او د هر فورم نه چې ما ته خبر راځي زه هغه ته کور ته د هغه مور او پلار ته په جرګه باندې موضوع چې دا ماشوم سکول ته راغله.
بلخوا د سوات ټولو پرایمري سکولونو اتحادي مشال ریډیو ته ویلي باید صوبایي حکومت په سیمه کې د سکولونو شمېره هم زیاته کړي. د افغانستان د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر پوستو په ځانوژونکو حملو کې اته تنه ځانمرګي حمله کوونکي او لس نور وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه راز په یوه بله پیښه کې د معروف ولسوالۍ یو ملا امام د مخالفینو لخوا تر تختول کېدو وروسته وژل شوی دی. د دغه پیښې په اړه لا تر دې دمه وسلوالو څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د شام د ولسمشر بشر الاسد سره د روس ملاتړ د زیاتېدو له کبله ماسکو ته خبرداری ورکړی دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمنی په ورځپاڼو کې خپره شوې، فرانک والټر شټاین مایر ویلي چې داسې حالت باید رامنځته نشي چې د نړیوالې ټولنې لپاره ناممکنه شي. شټاین مایر هیله ښودلې چې ماسکو باید د شام د کورنۍ جګړه ونه غځوي. روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د روس له شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتوي. پرون په ماسکو کې په یو خبري کانفرنس کې په خپل وینا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هڅه کوله چې د روس له خوا شام ته د نورو پوځونو او پوځي سامانونو ورکولو پر له پسې خبرې ختمې کړي. نوموړي وویل چې د شام ولسمشر بشر الاسد سره مرستې د داعش پر ضد دي. په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترهګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14مې کلیزې په موقع راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په نیویارک او واشنګټن کې ترسره شوو دغو حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې، پکې ځینې یې د امریکا له دفاع وزارت او ورلد ټریډ سنټر سره وجنګولې، 3000 کسان وژل شوي وو. پرون په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار پر 4:40 کم 9 بجې د سګوت په مراسمو کې برخه واخیسته. دا خبرونه
تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ پرون په مکه کې په حرم شریف کې د تعمیراتي کرین راوړ پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور ژوبل دي. معلومات درکو، نن په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې د پښتو نړیواله غونډه پیل شوې. د داسې غونډو د اهمیت په اړه یو کار پوهای
دا بذات خود د دې سیمې د دې منطقې پورا علم کې پراختیا راولي چې یو اعلامیه مخې ته راشي او هغه مختلفو دولتونو غاړه باندې یو فشار هم راوړي او سماجي غاړه باندې یو خبر هم په مخ کې لاړه شي.
د باړې خبر ایجنسی به کور شوي کورنۍ چې خپلو کورونو ته تللې دي د مشکلاتو شکایت لري.
اتیا فیصد کورونه دا بالکل ړنګ شوي دي. کم هلته دی بحالی کورونه دي چې کم بنیادی ضرورتونه دي، اوبه شوله، بجلی، سرک شوله، هسپتالونه، دا دې موږ ته فوري فوري بهار کړی شي.
په 19 پروګرام سروې کې د یو کلیوال بینک چلوونکې میرمنې شهزادی سره خبرې لرو. پروگرام جمهوریت هم اوریدل نه هیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په مکه معظمه کې کعبه شریفې ته نږدې د تعمیراتي کرین یو کارونو یو کرین را پریوتې دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 100 کسان مړه او خواشا 238 نور ژوبل دي. که څه هم د مړو یا زخمیانو شهریت یا تابعیت په اړه په سرکاري توګه پوره معلومات نه دي ورکړل شوي، خو چارواکي په زخمیانو کې ځینې پاکستانیان، بنګلادیشیان او هندوستانیان هم یادوي. د عبدالحی کاکړ رپورټ ته غوږ شئ.
رائټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاع ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه محل رامنځته سو کله چې سخت باران او طوفانو. رائټرز یاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کعبه شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 100 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو ورځپاڼه سویدي ګزټ پر خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو تعلق له بنگلاديش او هندستان سره دی، خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزو میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوی په هغه کې لیدل کېږي چې پر امارت یا ودانی ولاړ لوی کرین راونړیږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي. له کابی شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکې ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 1.5 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ تر سوري لاندې د پښتو نړیواله غونډه پیل شوه چې د روانې میاشتې تر 14 به دوام ولري. د کرښې دواړو خواو ته وخت په وخت پر راجوړ شو ادبي غونډو، نړیوالو سیمینارونو او جرګو کې د پښتو ژبې، کلتور او ادب د ودې او سیاسي ستونزو د هواري لپاره قراردادونه منظوریږي او اعلامیې خپریږي، خو په ډیرو موقعو دغه سپارښتنې نه عملي کیږي. د دې په شا څه علتونه دي؟ د شاهین بنیری په رپورټ کې واوري.
په کوټ کې د پښتو اکیډمۍ تر سوري لاندې د پښتو نړیوال سیمینار دوام لري چې پکې د کرخې دواړو خواو سیمو او نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه راغلي پښتانه لیکوالان او شاعران ګډون کوي. د دې نه وړاندې هم وخت په وخت د پښتو ژبې یو شمېر نړیوال کانفرنسونه او سیمینارونه شوي دي چې پکې د پښتو ژبې، کلتور، تاریخ او سیاسي ستونزو په اړه بحثونه شوي دي. په داسې حال کې چې د کرخې دواړو خواو ته پښتانه د یو لوی سیاسي او ټولنیز بحران نه تیریږي، دا رقم غونډې د پښتنو په یووالي او د هغوی د ژبې او کلتور په وده کې څه کردار لوبولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین وایي:
یو خدا ده چې د فرهنګیانو یا د علماو، د محققینو یو بل سره ناسته او د یو بل خبره اورېدل او د یو بل تحقیقونه خبرېدل، دا به ذات خود د دې سیمې یا د دې منطقې پوره علم کې پراختیا راولي. دویمه خبره دا ده چې د مختلفو کلتوري څانګو د غاړې نه چې څومره هم هلې ځلې کېږي، د یو بل د هلو ځلو نه خبر شي او یو بل سره یو بشپړ جال جوړ شي. دریمه خبره دا ده چې یو اعلامیه هم مخې ته راشي او هغه مختلفو دولتونو غاړه باندې یو فشار هم لوړي او سماجي غاړه باندې، ټولنیز غاړه باندې یو خبر هم په مخ کې لاړه شي، یو بیان هم په مخ کې لاړه شي.
د دین وړاندې په پیښور، کوټا او کابل کې په شوي نړیوالو غونډو کې ځینې اعلامیې هم خپرې شوې دي، خو تر ډېر حده په هغه عمل نه دی شوی. په پیښور کې د کلتوري او ټولنیزو چارو کارپو شیرالم شینواری وایي د دې اعلامیو د نه عمل کېدو یو لوی وجه د متعلقه حکومتونو بې غوري ده. ځینې کارپوهان وایي دا کانفرنسونه او سیمینارونه هغه وخت د پښتنو په ټولنه اغیز لرلی شي کله چې د دې د سپارښتنو د عملي کولو لپاره کار وشي او وخت په وخت د ریاستي ادارو مخې ته کېښودل شي. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین:
دغه اعلامیو د فالو اپ لپاره یا د اغیز څارنې لپاره داسې کمیټي تر مخه نه راځي چې هغې سره کمیټي چې هغه ریپرزینټیټیو کمیټي، نمائنده کمیټي وي، نمائنده کمیټه د دې منطقې په مختلفو دولتونو سره د هغې څارنه وکړي، د هغې فالو اپ وکړي او مسلسل خلکو سره، د دولتي خلکو سره په دې ناسته وکړي او په دې خبرې اترې وکړي. که چېرته رپورټ مخې ته د دې عمومي وړاندیزونو راشي، نو هغه وړاندیزونه او هغه مطالبې هغه خلکو ته ډېرې کمې ورسې کوم خلک چې فیصلې کوي.
د ادبی غونډو او کانفرنسونو سره سره په افغانستان او پاکستان کې وخت په وخت د پښتنو په قامی ستونزو جرګې هم شوې دي، خو په ډیرو موقعو دغه جرګو غوښتنې او سپارښتنې نه دي عملي شوې.
تاسو د شاهین بنیری رپورت ته غوږ وې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
یو بل خبر ترځو چې اته کله مخکې دا وخت خیبر پښتونخوا گورنر په ټولو قبایلي ایجنسو کې د اسلامي کالج د څنګه پرانستلو اعلان کړو چې پکې په لومړی مرحله کې په صدا او پاړه چینار کې د یادو کالجونو لپاره ټولې تیاریانې هم نږدې پوره شوې. خو د اسلامي کالج یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان وایي چې د ځینې لاملونو له وجې دغه منصوبه د ځنډ ښکار ده. تفصیل زلان یوسفزی په دې رپورت کې راکوي.
مشال ریډیو ته ترلاسه شوی سرکاري دستاویزاتو تر مخه د 2008 کال د اگست په 15مه نیټه د خیبر پښتونخوا د هغه وخت گورنر اویس غنی د چارواکو په یو غونډه کې په ټولو قبایلي جنسو کې د اسلامي کالج د څنګه پرانستلو منظوري ورکړه. د کال 2008 د اگست په 15مه نیټه د اسلامي کالج یونیورسيټي انتظامیه او فاټا سیکرټریټ په لومړی مرحله کې د ګورنمنت کالج کامرس پاړه چینار او د سادې د ایوان پبلک سکول د ودانیو په سبرخه کې د اسلامي کالج په څنګه پرانستلو باندې صلاح شول. په دې منصوبه کې د اسلامي کالج انتظامیه لخپل اړخه د 1 کروڑ روپو ورکولو اعلان هم وکړو. خو د منصوبې د اعلان د 8 کالو تیرېدو باوجود د اسلامي کالج څانګې نه خو په نورو قبایلي سیمو کې خلاصې شوې او نه هم په پاړه چینار او ساده کې چې ټولې تیاریانې یې نږدې پوره وي. په دې اړه د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل،
انفیکټ زمونږ دا دغه چې موږ د انټرنیټ شروع کوو فرست ایئر نه، او دا به بیا په بره بوزو. موږ د اډمیشن ایکسرسایز وکړو، بس زه پکې کډنیپ شوم او پرابلی هغه وخت کې جوړې ده بیا وروسته پکې د پارټ انس ریزرویشن رال نو ټول په ځای هر څه پاتې شو. زه چې بیا رالم واپس اگین ما هم دا غږ ده نه پکټ اپ، چونکه وزیرستان کې نو وخت تیر کړ هلته آی فیلټ اٹ چیر مې بی دا کم کرایسس چې دی چې دلته لږ ایجوکیشن ایکسټینشن کې دی چې دس مې امپروو کورم ایجنس سره سره موږ ایون په وزیرستان کې دا شی دا وکړو. یبه باندې خبرې اترې شروع کړې.
پروفیسر اجمل خان زیاته کړه چې د ځینې لاملونو له وجې په پاړه چینار او ساده کې د اسلامي کالج د څنګه پرانستلو دغه منصوبه وزنډول شوه، خو د لاملونو په اړه د تفصیل ورکولو څخه یې ډډه وکړه. له قرمی جنسي د قامی سمله په خوانی غړی منیر اورگزی وایي چې په دې لړ کې کوششونه کوي، خو موجوده گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې منصوبه کې دلچسپي نه اخلي.
موال په نور مدي تعلیم باندې توجه وکړو، کدی نو موږ کله سټیشن حاصل کوو غو نه ورسته به مو د اسلامي کالج د تاسو په باره کې سوچ کوو. دی ویل د ګورنر ذاتی تور باندې د ښی فلحال مخالف تا موږ کوشش وکړو زیاده مو کنوینس کړو، خو
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ټي ام ای وایي چې د روان کال د مارچ نه تر اوسه پورې د خیبر ایجنسۍ د باړې خواوشه 85,900 کورنۍ خپلو کورونو ته لیږلې دي او دوی ته مالي مرستې هم ورکړې دي. خو بیا د باړې مشران وایي چې دلته د پوځي عملیاتو او جګړو په وخت دوی ودانو او تعلیمي ادارو ته ډېر زیانونه اوړېدلې دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې هم نه لري چې باید ورته ورکړل شي او د بیا بحاله کارونه دې هم ورته پیل شي. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال ویډیو خبریال فرحات چنواری په دې رپورت کې راکوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې د خیبر ایجنسۍ د باړې خواوشا 85,900 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوې دي، چې په دې کې اکاخیل، کمبرخیل، بر کمبرخیل، شلوبر او ملک دین خیل شامل دي او اوس د کمرخیل کې بلې ستنېدل دوام لري. اف ډی می وایي چې دې کډوالو ته د ستنېدو نه پس د هرې کورنۍ په سر 15,000 روپۍ مالی مرسته ورکوي. خو بیا د باړې مشران وایي چې ستنېدو ته خوشاله دي، خو دلته د 2009 راهیسې د وسلوالو پر ضد ترسره شو پوځي عملیاتو له وجې د دوی کورونه، سکولونه او نورې ادارې ویجاړې شوې دي او باید حکومت ورله سهولتونه ورکړي او په باړې اداره کې د بیا بحاله کارونه پیل کړي. په دې حق لا د باړې سیمې او مشر سلطان اکبر پر دې مشال ریډیو توای
خلق دی بے پناہ مسائل سره مخامخ دي او اوس شکایتونه روان دي. د سیم کارډ د رجسٹریشن فارم ولتا ډیټا انټری ریکارډ کورونه بالکل تقریبا چې موږ دا وینو چې 80% کورونه دا بالکل ړنګ شوی دي. د سره وسره چې کوم هلته دی بحالې کورونه دي چې کوم بنیادی ضرورتونه دي اوبه شولا بجلی شولا سرک شول لیارې شولې او سره چې کوم د صحت پر هسپتالونه بیچیو دا د موږ ته فوري فوري بحال کړی شي.
او د باډی یو بل تن جمیل پریدی د ستنو شو خلقو د مشکلاتو پاړه وویل
په لحال په بڑا کې چې کم خلق نن وتلې خپل کورونو لا نو یو خدادو چې ولتا تر اوسه پرې تعلیمي څه بندوبست نشته دی. په دا چې څومره سکولونه وو څومره سرکاري سکولونه وو کم ډیګری کالج وو یا ګرل سکولونه دی هغه ټول لکه مسمار دي. نو ظاهره خبره ده چې سکول نوي څوک به تعلیم چته حاصل کی لکه د عوام د مطالبه وو چې هغه ولته یې لوکي له واپس کړل چې کم لیارې دي کم سهولت ولا لیار ته چې هغه ته کولو شي کم سکولونه دي هغه متبادل بندوبست وشي کپ ایمرجنسی کې نه جوړیږي سه ټینډ طریقې یو جوړ شي خو خپل موشمنو لا اې دغه نه علاوه ولته بجلی ډیر په های لیول باندې ډیمیج شوی دو چې کم اس کم په بجلی کې کور وشي.
په خیبر هاوس په خبر کې د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف بیاوی چې د باړې خلکو د بیا بحالې لپاره د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پیکج باندې کار روان دی او دلته بعد دغه پیکج نه ټول وران شوی سکولونه او د خلکو کور بیا جوړولې شي او دلته بعد اوبو بجلی نظام هم بیا بحالوي. یاد دیوش د خبر ایجنسی په باړه کې پوځي عملیات سر ته رسیدلې دي او حکومتي واکمنی پکې بحال شوې ده. خو بیا دې سره اړوند سیمه تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
چارواکی وای د کورم ایجنسی خو شاته سوا بے کور کړل چې خلک به روانه میاشتې پر 29 نیټه کورونو تستنیږي. دغه خلک په توخ سرای کیمپ کې اوسیږي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې له دې کیمپ په بهر میشتي هغوی به په دویمه مرحله کې ستنوي. تفضیل له طارق اورکزی په رپورټ کې دی.
د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میش د اورکزو د کورنۍ او بزایشي او کډوالو خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له 29 نیټې راهیسې پیل کیږي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکي عادل ظهور مشال لډیو ته وایي
دا میشتي شیخانو فیروز خیل او دغه لپاره دي. دا کلیر دي، دا د بارا نه کلیر شوی دي. د خلکو سیګي دي کوم یونیسیار شیلټرینګ کړی دي کورونې خلکو ته جوړ کړی دا مطلب 2012 کې کلیر شوی دي. خدای خلکو په سینو وکړي. په الحال مونږ فرست فیس کې
واضح دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسی هغه وخت وځنډولې شو کله چې ورته د پوز لخوا د بد سکیورټي صورتحال له کبله اجازت ملونه شولو. په 2014 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورکزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او په منځني اورکزو کې پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت د اورکزو کډوالو کورنۍ او سرکاري شمېره څخه د پاسه شل زره خودلې کېږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ په کیمپونو او پاتې نورې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخېلو سیمې یو متاثره او مشر مشال لډیو ته وایي په کار دی چې حکومت زر تر زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکي وای په بر اورکزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کوزو مومندو ایجنسی د اقرب ډاک د سرکاري سکول زده کوونکي پر خالي ډاک ناست زده کړې کوي. په دې سکول کې یو سلسلویخ ماشومان سبق وایي خو استادان یې یوازې درې دي. دوی شکایت کوي چې د زده کړو له بنیادي سهولتونو محروم دي. شاهنواز ترکزی تفصیل لري.
د کوز محمود ایجنسی په اقرب ډاک کې د سرکاري پرایمري سکول زده کوونکي وای چې نه خو د هغوی د سکول څلور اړخیزه دیوالونه شته، نه یې خپلې اوبه شته او نه یې د ناستې لپاره کورسۍ، میزونه او یا ټغارې.
عادل اوبه هم نشته، د ټرکټرونه هم نشته، دلته ناستې دي سوړې ته ګرمې خوي. عبدالباسط کالان تی نه تا وکړی، د اوبه هم نشته، اوبه له لرې ځو، استادان هم مرمو ته ناست دي.
په دې سکول کې یو سل او څلوېښت ماشومان سبق وایي چې د نږدې کلو نه راځي، او د سکول د دوو کوټو مخامخ د تورو کې کرانو د لاندې او یا ځینې ماشومان د کوټو سورو ته ناست وي.
مسعود څلورم کې ټراټونه هم نشته دی، او چال دیوار هم نشته دی، واړه منډې رامنډې وخی، او اوبه بجلی راځي، او اوبه له هغه ته کور ته زموږ کرام نه دی کځو جي. نو استادان له کولر کې راوړو، موږ یې دوه دوه کسان ځو د سکول بیا راځو. دلته بوټو موټو ته ناست دي، او د برانډه کې واړه ناست دي. چې کله غرمه شي نور ډیره ګرمي جمع واړه یو ځای نشته دی، واړه یو بل د پاسه ناست دي، یخني چا څادرونه راوړي، چا بلینونه، کمره واړه ده.
د دغه کلي اوسیدونکي سپینګیر افسر خان وایي چې حکومت هر څوک تعلیم ښه کول وغواړي، نو اول دې بنیادي تعلیمي ادارې ښې کړي چې د ماشومانو بنیاد مضبوط شي.
د کپړو دغه وشي پیښو دي، کنه دا خو غریبانی ټول غریبانان دي، واسې نشته دی چې د دې د کپړو د جامو خیال وساتل شي، او د کتابونو دغه وشي نه ټاټونو ماټونو بندوبست نشته جی. دا همداسې ناستې په ډاګه باندې کنه.
د دغه سکول مشر استاد نثار خان سره مې هم خبرې وکړې.
ماشومان چې موږ کنټرول کول هم نشو، ځکه موږ درې کسان یو، سبق لوی خبره دغه کنټرول هم ګران دی. په دې وجه باندې چې کوم ځای مله په کار راشي، مله یو ټیچر راکړي، کومه کې ماشومان نه راځي، نو بهر خر څه ماشومان بار ولاړي دیوارونو میوارونو ته فور ته، او اکثر کوم دی بیا موږ چټي کو راکشات نه والا کمرو کې، چې کوم دی پنځم سلورم پنځم درېم دویم والا دا په کمرو کې کینو، خو سخته ګرمي.
سرکاري انتظامی چارواکي وای چې د یاد سکول د سلور اړخیزه دیوالونو او د اوبو لپاره هغوی ډیر زر کار شروع کوونکي دي، او نږدې وختونو کې به دغه سکول ماشومانو دغه ستونزې هوارې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي حکومت د توانایي د بحران احساس دی، او په دې لړ کې په مختلفو منصوبو کار روان دی. پرون په اسلام آباد کې د سرمایه‌کار او کاروباري خلکو لوف سره په خبرو کې د وزیر اعظم وینا وه چې په ټاپي ګیس پایپ لاین منصوبه د روان کال دسمبر کې کار شروع شي. د نوموړي پرون ویل چې دی په د ټاپي پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د برخه اخیستلو لپاره په دسمبر میاشت کې ترکمنستان ته ځي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د کاروباري رورولۍ او سرمایه کارو یو وفد سره په خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف وې چې ټول ملک او خصوصا کراچۍ کې د امن بحالۍ سره د تجارتي رورولۍ اعتماد بحال شوی دی. د ده په خبره حکومت سره د توانایي د کمښت احساس دی، او دغه وجه ده چې حکومت د متبادل ذریعو نه د بجلی پیدا کولو په منصوبو کار کوي. د نواز شریف ویناوا چې روان کال دسمبر میاشت کې به په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع شي. مشال ریډیو چې کله د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه د تیل او ګیس د چارو کارپو او د هسکال پیٹرولیم د چیئرمین ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوے،
پاکستان کو اس وقت کوئی 2 بلین فیٹ پر ڈے کی شارٹیج ہے.
دا وقت پاکستان تقریبا 2 بلین کیوبک فیٹ گیس روزانہ کمی سره مخ ته، او د دې کمی ختمول د پاره با تاسو یا د بهر نه گیس را غواړی، ایا ب په ملک دننه د گیس او تیلو لټون کوي، خو د دې ټولو منصوبو سر ته رسیدو کې به وخت لګي. بل خبردار چې د بهر په نسبت د ملک دننه گیس ډیر ارزان دی، خو مونږ یوازې ملکی گیس ته اړتیا نشو کولې، بلکې د تاپی او ایران گیس پایپ لاین په ګډون په مختلفو منصوبو کار کول دي. خو دې سره سره چې موږ کوم بې درېغه گیس استعمالو، هغه استعمال به هم کمول وي.
همداراز د سیمه ایزو او سیاسي چارو یو بل کارپو او پوهان ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دې سره به د پاکستان د توانایي ضرورت تر ډیره حد پوره شي، خو دې لپاره ضروري ده چې د منطقې امنیتی وضع سم کړی شي. دې زیاتوي،
زګنم چې دا د پاکستان په کامی ګټو کې ده، او موجوده وخت کې پاکستان ته د ګیس ډیر ضرورت دی، نو دې سره به زموږ ډیر کار روان شي. خو دې لړکی یو مسله د افغانستان امنیت ده، او تر څو چې دا خبره وي نو په تاپی منصوبه عمل درآمد ګران دی، نو ځکه به تر ټولو اول د سیمې امنیت لپاره اقدامات کول وي. خو به هر حال پاکستان دې سلسله کې ډیر وخت ضایع کړی، او اوس پاکستان له په دې منصوبه عمل کول پکار دي او نور اسارول نه دي پکار.
د ذکر ده چې تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان شامل دي، او دغه لړکی د پاکستان افغانستان ترمنځ ترانزیت یا راهداری لوزنامه هم شوې ده. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه ل فرخنده اسد نورو. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې مکرمې په حرم شریف کې تیره ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدلو له امله لږ تر لږه 101 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په ژوبل کې څه باندې 50 پاکستانیان دي چې د ځینو تعلق د خیبر پختونخوا له سوابي او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مسجد الحرام د کرین په پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 29 نور ژوبل دي. د اورنګزو ایجنسۍ د توخسرای کیمپ د کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دویمه برخه روانه ده چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. د ګر آیا استاد په نامه دغه تعلیمي کمپاین د سوات تعلیمي څانګه او نورې غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي. په هند کې نن د ګیس په یوه چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه نن په پیتلاوت نومي ښار کې په یو رېستورانت کې شوې ده چې پکې 80 کسان وژل شو او 100 زیات ژوبل دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مهلب استعفا نن منظوره کړې ده. وزیر اعظم او د هغه کابینې نن د خپلو چوکو مستفی شول. په وزیر اعظم او د هغه په کابینې د درغلیو تورونه وو. روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دارنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې روس له شامي حکومت سره پوځي مرستې هم زیاتوي. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دغې پیښې د 14مې کلیزې په وخت راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د خبرونه په دې برخه کې دوه نیس پروګرامونه لرو. اول به په سروې کې لا پښتنې مېرمنې شهزادي سره خبرې واوري چې یو ویلج بانک چلوي او خپل کاروبار هم لري. تر هغې وروسته پروګرام جمهوریت هم لرو. را سره اوسه. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زملي حامد زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. په نننی پروګرام کې را سره له پېښور شهزادي میلمنه ده. شهزادي د چمکنو په یو کلی کې کلیوال بانک یا د ویلج بانک مشره ده. دغه بانک ښځو ته د کاروبار لپاره وړې قرضې ورکوي. د دې ترڅنګ شهزادي د اچارو او شربتو او کاروبار هم کوي. د رنګ سازۍ له کار سره هم تعلق ساتي او جینکو او ښځو ته د دغو هنرونو تربیت هم ورکوي. په نننی پروګرام کې له شهزادي سره خبرې کوو. شهزادي تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه اخلئ. شهزادي اول که تاسو لږ اوریدونکو ته دا وایي چې تاسو له کوم ځای سره تعلق ساتئ او چیرته پاتې کیږئ؟ پېښور کې خو پاتې کیږئ خو په کومه سیمه کې؟
مونږ د چوګوجر کلی دی. زمونږ چمکني سره پیسې دی چمکني او زمونږ دا چوګوجر چې دی نو دا پیسې دی هغه دی. د یو کونسل زمونږ چمکني دی او ویلج بیر
تاسو د چوه گجر سره تعلق ساتئ. تاسو ذکر وکړو چې چمکني کې دغه کلی دی کلیواله سیمه ده. نو څنګه تاسو خو د ویلج بانک ذکر وکړو که لږ شانتي تفصیل راکړئ چې دا ویلج بانک وي څه، ستاسو کار څه دی، څنګه مشري کوئ او څنګه دا کار پر مخ وړئ دی تر اوسه پورې؟
مخکې دلته تنظیمونه به جوړېدل. بیا تنظیمونو نه د خلکو له پیسې ورکول ګروپونو په شکل کې. نو بیا چې د هغې نه وروسته دی دا غي ولا رال اللي صار سبي ولا غي ویل چې موږ تاسو له ویلج بینک ورکو. نو موږ له لیک ډیر حیران شو چې موږ خو بغیر تعلیم خلک یو موږ له سمه د ویلج بینک به موږ څنګه چلو. دا به ویلج بینک څنګه ای
خا
مطلب چې موږ خو د دسي زمګه پوی نه هغه چې دین هغه رال الله زمګه ټول تنظیمونه موږ ته دا تنظیمونه ولا ټول خلک روغ واړی موږ ټول خلک روغ وسل چې ټایم هلو چې ټایم پکې وشاله او پکې مشورې او پکې ټول خلک مراغون شو هغه پکې خپل خپل مشورې وکړي
صحیح مشوره وکړه نو هغه سلطان زری مسره کله هوا دا هغه کله دا د بیس د کیس مسره کله او زه او یاسمین وا یاسمین مسره کله ما می مسره کله زه شهزادی پروین
خبر شو تنظیمونه کار کولی شي بیا دوی څنګه تاسو راټول کړي
هغه مامي کرا سلطان زری کرا رااله مونږ کرا رال نو هغه یلی چې مونږ دا تنظیمونه جوړ کړي تا نو هغه مونږ دا تنظیمونه جوړ کړي نو مخکې دا تنظیمونه په تور باندې د څه پیسې ورکړل کېدلې او بیا هغه دروسه دا تنظیمونه هغه یلی چې دا تنظیمونه سره غونډه کوي چې مونږ تاسو له بینک ورکو نو هغه تنظیمونه بیا مونږ راغون کړل نو بیا مونږ دې بینک راکول نو بینک داسې ځای داسې بس غوټو نه واټولې شو نو بس غوټو نو په ځای خپل تنظیمي او یاسمین سلیکټ کړل مونږ درې کسان
بیا دا کلیوال بینک چې اوس شروع شوی دی ویلج بینک تاسو څنګه قرضې ورکوي د څه لپاره ورکوي
مونږ قرض هم غډې ځنانه څنګه نه قرض علي د بازار ټول سامان دا د سرخي پورډر د بازار ټول سامان روري دو خیر روري کپڑا روري پی مال اخلي کور کې ساتي چې چلې شاته مطلب چې څه وخدان نه کاروبارونه کوي دا او دا د ډېر ځنانه استعمالې څنګه دا پیسې او بینک هم ځنانه مونږ ته نارینه مونږ نشته دی بغیر تعلیم یو مونږ چې دا بدرې دي نه کوي دوه مونږ ساتلي دي چې دا مونږ له دې میت کوي زموږ حساب کتاب دا څه مونږ په هغه باندې برابر بل چې مونږ تعلیم
د تعلیم نه بغیر دا کار ستاسو لپاره څنګه او څنګه چیلنجونه پکې تاسو دا کار تر اوسه څنګه پر مخ بوتلو
مونږ له دې بیخ د ذریعہ مونږ خو صرف پیسې نه دی ورکړي چې دغه ادارې رالې چې دغه مونږ له لارې کوڅې په خې شوې نلکی ولګېدلې شوې او لختي په خې شوې نو ما چې زه خپل لور لپاره خپل د لور ته تپوس نه کوم زما د لور ته تپوس د څوک کوي هغه لور
خپل حق خبر دی او قانونی کاروائی میں عدالتی نو دوی پائی کے شاته نه پاتې کیږي تاسو خبره کوله چې خزه کامیابی شوی دی پوه شوی دی پسیمه کې تربیتونه ورته ورکړل شو څه داسې کامیابی کیسه لري چې تاسو لیدلې وی په کلی کې تاسو کلی په اقتصادي لحاظ سره په معاشي لحاظ سره څه فرق څه بدلون مې لیدلې خپل علاقہ کی
دې زموږ په علاقې کې ډېر بدلون رالو ډېر غریبي و ډېر عاجزي و لکه زنانه خو بس کورونو کې کولی وکول دا خړی چې خلک دا ډېر باري خېل یا دا قبل یان دا ټوپیا ټوپۍ غټه غټه دا کولی په سره ایدا به کول نور کاروبار د سپټنا اوس چې د نو ساري کاروبار زنانه کوي حکومت سره لا څه بناستي
لکه اوس په خپل خو ولاړ دي
لا څه ناسي اوس چې نو اوس په خپل شکر الحمدللہ دا دې سره ورځې نه کوي ما په کې خپل وعده سره د ځامن ما په څه وعده کړل زما د سوچ د سړي کاروبار نو زما سره بیمه او چې ما د دا د پټو ترنه کړې دي ترنه ملو شو نو ما به دا دې دکانونو کې بلګ لگا غوړو ما به ور کولو او چې د دا د پټو ترنه ما به خپل دا کور کې لپټې برنګولې او دا به ما به خپل ځان په خپل بچی بم په ساتل او شکر الحمدللہ بس جنکای میں وعدہ شوی او یو جنای میں پاتې دا دوه لکان میں وعده کړی دي او په خپل شکر الحمدللہ بس په خپل بجیب کې پیسې وی تاسو د خلکو هیلپ را سره وی نو زما دومره امید ساتم چې د دینه په مخ کې مونږ زو زنګ دا نور دا غریبانو پیندي ناس دي کونډې ناس دي کورونو کې نو مونږ یو چې دیل دي سوشي
شهزادی دا میډیا چې دا او دا ریډیو چې دا هم د ستاسو د استاسو आवाज چې دی مونږ ټولو ته رسو امید کو چې دا به اوري خلک د استاسو आवाज ټولو ته رسیږي او هم په دې پروګرام کې یو اوریدونکو ټلیفون کړي د ستاسو نه کوم سوال لري هغه ته یو وار ورکو چې څه ویل غواړي صحیح شو
ملیح خوری سلامون انی کی هلی میو منا پدی هلا چرا تارو غو جوړ به تا ته دی ملمنه صاحب شزای صاحب تم ډیر سلام شوایم.
وعلیکم السلام عیسی خان رو ډیر مننه چې ټلیفون وکړی جی.
خوشاله اوسه خورجان اول پښتنه هو زنه دا کوم چې دا ویلې بانک نشي کوم رپې دې زنه نه اوته ورکی کنه نو دې په دې خپل کې دې زنه نه او کې دا په کثرت سره په څه شي کې دا زنه نه په کوم شي کې په پیسې دې فکر هم ورته کې دا پیسې کم طرف ته دي په کوم شي کې دا استعمالي کې دا پیسې دې نه چې کوم لاړ شي. او زما خبره دا چې دوی کله چې کوم کلی کې ویلې بانک کې نو هغه کله او د سره د نور مقابله کمپټیشن چې کله کېږي نو کمپیټ کې واچي نو ګوري چې دوی کله څومره پروموټ کړی دی خپله د ویلج بانک په ذریعه سره.
ډېره مننه عیسی خان رو ستاسو د پوښتنو نه.
دا د داسې زنانو سره شو پیسې والی که نه یو بل نه دی خبر شي دې پیسو نه او دې هغې نه چې دي چې بینک زمونږ پیسې اخلي د یو خور د بلې نه خبر شي بل د بلې نه خبر شي بل د بلې نه خبر شي او دوه کروڑو کې ډېرې مونږ واپس کړي.
ها دوه کروڑه صحیح
د پاسه دوه کروڑ څنګه ورکړی دي زنانو زنانو بغیر تقسیم زنانه یو داسې آسانه طریقه داسې څه پراپرټي نه دی ښې بس مطلب شناختي کارت فوټو سټیټ دی او چې دی نو بس د هغې پوښتنې کول دي چې د خپل کور دی که نه دی څه کم کاروبار به پې کوي دا پیسه واپس کولی شي که نه شي واپس کولی. 1500 روپۍ منافع ده ورپسې 1500 پسې او نور داسې په آسانه طریقه ورکوو پیسې په آسانه طریقه واپس مونږ له خلک
تاسو وی چې 10000 15000 شل000 داسې ټو وړې وړې قرضې ورکوې کنه؟
او جی وړې وړې قرضې ورکو او دې وړو وړو قرضو کې مونږه ماشاءالله چې دینو د 2 کروڑ نه زیاتې پیسې مونږه ورکلې او څه واپس شوې او څه قسطونه چلیږي لګیا دي او خپ خوشحالی خلک راضي وړي.
پوښتنه مې دا ده چې تاسو څه وینئ ښځې چې کوم کار کول غواړي د هغې صلاحیت لري د مخ کې تلو لکه په کاروباري میدان کې؟
ډېر زمونږ دا ښځې ډېرې ښه دي او ډېرې ښه شوې خپل کاروبار مخ کې خدای یو بل باندې به سیزونه راغوستل په خپل فعالیت ځي په خپل سیزونه علي په خپل رولي په خپل خرڅۍ په خپل ځان مخ کې کول غواړي خو دغه دی چې لکه ډېره سکون ډېر ډنډې ناستې دي نو ډېره پیسه به هغې سره کم ځي نه راځي بس دغه د واړه واړه کاروبارونه کوي خو مونږ وایو چې لکه داسې دی له څه وشي چې دا کونډې رونډې په خپل کورونو باندې ناستې وي او داسې دی له څه کاروبار شروع شي چې دی کارونه کوي خپل او چې دی په خپل کور کې بیا دی کاروبار شروع شي خپل بچي ساتلی شي خپل ځان ساتلی شي. مونږ خو دغه ویل غواړو چې داسې څه کار وي داسې څه هیلپ وکړلی شي زمونږ دی ښځو سره داسې څه هیلپ وکړلی شي چې دی خپل کاروبار مخکې شي خو بغیر د پیسې نه یو کاروبار هم نه مخکې کېږي چې پیسې وي نو هر یو زنانه لا یو هر یو نارینه لا تل په خپله ورشي چې مونږ دی غټ دی اوس وایو چې مونږ مخکې غټ کاروبار وکړو مونږ مطلب دی چې دا کم د جنکۍ د ودونو له دا جای سامانونه دي نو مطلب دی دا لوښي دي خبر دي چې دا دی له دا مونږ روړو او دی لکه دا نورې زنانه ورته چې مونږ له روړی تاسو نو دی سره چې داسې خو څه هغه نشته دی چې دی څه روړي دا دومره غټ غټ سیزونه دی له روړي خو بس غریبانان دي خپل ځان په دې ساتي چې دا لږ لږ هغه کوي نظمو زه وایم چې دی سره داسې هغه شي چې دی سره هیلپ وکړلی شي چې دی
که تاسو خپل دا تجربه را سره شریکه کې شهزادی تاسو خپل هم کار کوي د اچارو د شربتو جوړولو نو دا تاسو څنګه کوي چرته رسوي معیار څنګه ساتي؟
بس دا خو مطلب چې رنگ خو خپل کور کې کوم چې دا څوک را لوري نو خپل کور کې کوم بیا چې دا نور خويندې چې دي دا انجو ولا د راته رنگو کې چې ترته ټرینونه شینو انته می بوزي نو بس ما د خپل ګاړي پیسې مطلب درې ورځې دي 15 ورځې دي مال خپل پیسې د ګاړي دا کې تیسی نه کوي څومره وی هغه لږه ټرین کې ورکما
پسې شي کې
دا لوپټي شي جوړي
پسې شي کې لکه لوپټي دي نور
سکه اه دې دي جوړي دي بیډ شټونه دي صادرونه شو
خدای ټریننګ ورکې او بیا د اچار او شربت څنګه کیسه دا اچار او شربت چي دي
اچار او شربت هم دې سره حرام چې موږ ټریننګ راکړې او د اچار او د شربت د مربي د دې ټریننګ موږ راکړې
ها
دا شربت هم جوړو دا چې دی نو بس مطلب د ګرمۍ شي شربت شربت جوړو په دې خپل په زموږ کلي کې دوکانونه دي زموږ کلي کې سټورونه دي دی باندې ورکو دی بیا مخکې خرڅۍ مخکې ورکوي زموږ د کور نه خلې ښځې را شي هغه یو سي ځانونو له اچار شي دغه اچار موږ هغې کې بند کړو داسې د وړې وړې بالټو کې
نو اغم خلق راضی وړي رانه
خنه دا به سوک لکه مارکیټ اشتا په مارکیټ کې
کارته نه دیوته با
ها ها بازار ته
بار لکه خپل دی مارکیټ لخت مارکیټ لوته دی خو ته بار بازار خاري ست
ها ها ها
دومره ما سره دومره پیسې نور نشته دی چې زلا خپل دا کار مخ کې خاري ته مخ کې بوزم
په خیره کې بس تاسو سره پیغام وی اوریدونکو لپاره
زوی ما چې دا کا نور خويند کم کورونو کې ناشې دي کم خاوندانو جیبونو ته ګوري ناشې دي دا خويند دي زمونږ بیبیانو مزدوریانی کړی دي دای دې بار ته وزي دای دې خپل ځانونو لا کار پیدا کی سره هنر دې پیدا کی ځان لا او خپل کاروبار دو کی زنانو ته څوک هیڅ سم نشي ویل چې څه زنانه کولی شي هغه سړی نشي کولی او یو سړی ته یو سړی باندې یا یو زی باندې نه کور چلیږي او نه چلیدای شي
ډیره مهرباني شهزادی امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتي د الله په امان اور ایتن کو د جمهوریت پننن خبرونه کې مو په پاکستان کې د دیموکراسي په اصلي بڼه د عملي کېدو د دې پر بارنو چارو د اثر موضوع سي ډلې دا په خبرونه کې به د پوهانو لخلې واورې چې جمهوریت او د بارنو چارو تګلارې ستړاو لري او د پاکستان په خارجه پالیسي کې کومې نیمګړتیاوي دي د خبرونه کوربه پامیر ساحل دی
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلارې څوک جوړوي د بهرنیو چارو تګلارې باید څنګه جوړ شي د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی د کورنۍ حالات او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملی شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي له افغانستان هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجودې دي د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شي دی دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د بهرنیو چارو تګلاره یا خارجه پالیسی د یو هیواد له بل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو زیات اثر وي پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځنې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوری نظام نه عملی کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوری حکومت یې نشي جوړولای او کڅنګه په لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز کې د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتی ادارو په لاس کې ده
په
دې کې ډېره مبالغه کېږي دا سمه نه ده د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي د بهرنیو چارو وزارت وي استخباراتي ادارې وي فوج وي پارلمان وي دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسی نشي جوړولای
د کراچۍ پونتون
د نړیوالو اړیکو څنګه په خوانی مشره او چیرونکې ډاکټر خالد غوث وای خارجه پالیسی د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي
معاشره خپل طرز په دوسری نوعیت خارجه پالیسی کو دیکھتا
ټولنه بهرنۍ پالیسی ته په بل توګه ګوري همدا وجه ده چې موږ ګورو چې لبل هیواد سره د دواړو خې ځاړي کو پاړه د حکومت یو دریزوي او د ولس بل په مستقله توګه دوه مختلف دریزونه دي دا یوازې د امریکا پاړه نه بلکې د افغانستان او هند پاړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دي
ڈاکٹر خالد غوث وائی بہرانے تگلارہ باید ملکی حکومت او ملکی حکومتی ادارے جوڑ اکڑی
یہ ڈومین ہے فورن آفس کا
دبارنو چارو تگلارے جوڑا ولو دند دا خارجہ وزارت وی وزارت باید پالیسی معلوم اکڑی جوڑ اکڑی او عملی اکڑی دا ڈیرا تخنیکی یا ٹیکنیکل کاروی ڈپلوماسی کول دا ہر چا کار نہ دی زما په خیال د بارنو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خودلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډېره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بارنو چارو تګلاره نشي چلېدی.
پالیسی
آیا جمهوریت یا جمهوری ټاکل شوی حکومت کولای شي چې له نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړه کړي او کنه؟ پوهاند رسول بخش رئیس د دې په ځواب کې وایي هر هیواد خارجه پالیسی د قومي ګټو په تناظر کې جوړوي، او دا چې له دې له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
که جمهوریت وي او کامریت، د هیواد ګټې نه بدلېږي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکي یا سویلین هم راغلي، او دا ملکي حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خو داسې وي چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي، نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته په کتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو امورو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کیږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هیڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه یې جوړوي، نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قومي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وایي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي، نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
په ښکاره خو به داسې وشي چې د خلکو اندېښنو او فکر ته به آواز ورکړل شي، ځکه چې موږ دا لوستي او اورېدلي دي چې خارجه پالیسي د کورنیو معاملاتو په تناظر کې جوړول کېږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکي یا سیویلین ادارې پیاوړې شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بله معنا که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید هم داسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ لس
پوهاند رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلاره د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلاره له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا داسې وي چې خارجه پالیسي له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلاره ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. له تاسې او اورېدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسي بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته یې تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي. تاسې چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ، د هغو محدودیتونو له کبله تاسې په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړ سکتے او خارجه تعلقات کوي.
ډاکټر غوث وایي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي، خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي.
دا مهال هم چې حکومتي کسان د نورو هیوادونو سفر کوي یا له نورو هیوادونو سره تړونونه یا معاهده کوي، نو د دې کارونو ولس ته ګټه نه رسیږي. کله چې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې جوړیږي، نو د هغې معاشي یا اقتصادي ګټې لکه په تجارت کې یا کلتوري او ټولنیز تعلقات، دا باید معاشرې ته خوشحالي راولي. خو موږ چې له نورو هیوادونو سره د ربونو ډالرو تړونونه او د مفاهمت لیکونه چې لاسلیک کوو، د هغو ګټې ټولنې ته نه رسیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو په اوسنۍ تګلاره کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي یوه ستونزه خو دا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې له کبله یې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره
لانه جوړه شوی.
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں.
یو خدا وی چتا سو لخبل خوا بہرنے تگلار عملی کوے بل داوی چکلا لبل خوا دا تگلار عملی کیگی نو تاسو ورتا خبرگون یا رد عمل کار کوے نو دا پاکستان پڑا چے دا نورو ہے وادونو تگلاری دی پاغو کی ہم مونگ ابہام وینو پا زنگڑی ڈول پا پاکستان کے برخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کلا کلا دا ولس غگ رسوی زدہ نورو رسنو خبر زکن کم چے پا پاکستان کی دا لیک لوس شرک امدا او خلق زیاده مطالعه نکوي داس یو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي همدا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانې یا مشکلات پیدا کیږي
کمپلیکسٹیز مزید ایڈ کر رہی ہے
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلار کې هیڅ نیمګړتیاوی نه ویني او زیاتوی چې پاکستان تل قومی مفادات ته په کتو پالیسی جوړې کړې دي
زما په فکر بهرنی تګلار کې خامی نسته زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپل حالاتو او قومی مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپل بهرنی پالیسی جوړه کړې ده زه یو مثال درکوم موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل بلکې په خپل مو په 1963 کال کې فیصله وکړه دا یو مثال بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابله کې وو هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامې ګټو پر اساس فیصله وکړه هغه فیصله فوجي او ملکی دواړه حکومتونه برقراره وساتله
ڈاکٹر خالد غوث له پوهاند رئیس سره اختلاف کوي خدا هم وایي چې په پاکستان کې ملکی او جمهوری منتخب حکومتونو د خپل کمزوري ول کبله ګټوره بهرنۍ تګلاره نه ده جوړه کړې
زه د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکی او جمهوری حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري خبره دا ده چې تاسو د بارنو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موقعه نه ورکوي د بارنو چارو وزارت پوره صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوي په ټوله نړۍ کې موږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوریت حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیزه امنیتي ستونزو سره مخامخ دی نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر
په
صداقت باید دا هم په نظر کې وساتو چې پاکستان هغه هیواد دی چې پکې له تیرو څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې امنیتي مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې بلکې دلته امنیتي ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتي مسلې ولرئ نو ستاسو امنیتي ادارې په خپله د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي اوس که په رښتینی ډول ورته وګورو نو که ملکي حکومت دا وایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کری نو دا انصاف نہ دے زکہ ستاسو پوزی ادارے به ضرور د هیواد پولی او خاور ساتی او د خطرو مخنیوی بکوی خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده
مگر جو انٹرنل سیکیورٹی ہے دیٹ از دی ریسپانسبلٹی اف دی سیویلین انسٹیٹیوشن
اوریدن کو پنن نه خبرونه کې مد پوهان لخلی و اوریدل چې بهرنۍ تګلارې دوا یا څوړخې زوی او زکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کاروي په خبرونه کې پوهان وویل چې څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي خو که ګټه ولسته ونه رسیږي نو دا کمزوري تګلاره وي د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړي کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي دا ونننې خبرونه بلونه وبیا له جمهوریت سره راشو په مخه
جمهوریت
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش په لنډو صفو 2013 15 درې سو شپېته 15,000 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکي صاف اوریدل شي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.